د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته زئی خلک وای د شروع چرشنبه پورز د خیبر پختونخوا د کرک زلې په ټيري سیمه کې د هندو مذهب لرونکو د عبادت ځای او د مذهب پښوا زیارت سوځول شوی دی د پاکستان د کورونی او چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ویلی چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاسپورت په فبروري په 14 نیټه منسوخ کړي او د ناتو سیکرټری جنرال یانس ستالتنبرګ ویلی په افغانستان کې د کامیابی کوم ضمانت نشته. ستالتنبرګ د جرمنی له ډی پی آی خبری ادارې سره په مرکه کې ویلی چې که د افغانستان امریکایي قواوې ووځي او که هلته پاتې شي په دواړو صورتونو کې یو خطر شته. اوس هم بشپړ خبرونه. زئی خلک وای د شروع چرشنبه پورز د خیبر پختونخوا د کرک زلې په ټيري سیمه کې د هندو مذهب لرونکو د عبادت ځای او د مذهبي پښوا زیارت سوځول شوی دی. د هندو مذهب لرونکو وای دا د دوی تاریخي او مقدس مذهبي ځای و. د کرک پولیسو پیښه تایید کړې ده او د پیښې مقدمه یې درج کړې ده، خو وایس اف امریکا دوی ته یې د نور تفصیل ولا ورکولو څخه ډډه کړې ده. د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری په ټویټر پیخه غندلی او صوبایي حکومت ته امر کړی چې په پیخه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د ناتو سیکرټری جنرال یانس ستالتنبرګ وایي په افغانستان کې د کامیابی کوم ضمانت نشته. ستالتنبرګ د جرمني له ډی پی ای خبری ادارې سره په مرکه کې ویلي چې که د افغانستان امریکایي قواوی ووځي او که هلته پاتې شي په دواړو صورتونو کې یو خطر شته. د ناتو سیکرټری جنرال په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د امن خبرو ته اشاره سره ویلي چې د دې خبرو د کامیابی کېدو کوم ضمانت نشته، مګر دا یوازینی لار ده او ناتو یې ملاتړ کوي. ستولتنبرګ زیاته کړي که هر فیصله وکړو یو خطر ورسره شته. که د وټلو فیصله وکړو خطرې داده چې موږ به هغه لاسته راوړنې بیرته له لاسه ورکړو کوم چې د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد جګړې کې مو حاصل کړې دي او افغانستان مو د تروریستانو د ځالې جوړیدونه بچ کړي. که موږ پاتې شو بیا نو معلومدار ده چې خطرې په جنگ کې تیزی او تشدد کې تیزی ده او بل ده چې موږ به په افغانستان کې په یو اوږدو جنگ کې خکیل پاتې شو. افغان حکومت تر اوسه د ناتو د مشر د سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. له افغانستان نه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د افغانستان د هوایي ځواک یو پایلټ د شروع چرشنبه پورز د افغانستان په کندهار ولایت کې وژل شوی دی. پولیسو امریکا غږ ته پیښه منلې ده خو نور معلومات یې نه دی ورکړي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې مسعود اتل د پوځي څرخي الوتکې پایلټ و او د ناڅرګندو کسانو لخوا د کندهار ولایت مقام ته نږدې ووژل شو. اتل چې د کندهار اوسیدونکی و په چک او عربي متحده اماراتو کې زده کړې کړې وي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. برتانیا لومړنی هیواد شو چې د شروع چرشنبه پورزی د استرازینیکا او اکسفورد پوهنتون لخوا په ګډه د کورونا جوړ شوی واکسین تصویب کړ. ساینسپوهان وایي دغه واکسین به په نړۍ کې د کورونا وبا سره د جګړې په برخه کې ستر بدلون راولي. چارواکو ویلي دغه واکسین د کورونا وایرس په وړاندې شاوخوا 80% اغیزناک دی چې د اندازه د ډیرو نورو ناروغیو په وړاندې د واکسینونو د اغیزو په پرتله لوړ ده. د استرازینیکا واکسین اتلس کلنو او لدې څخه د لویو کسانو لپاره په دوو ډوزونو کې ورکول کیږي چې د دواړو ترمنځ له څلورو څخه تر 12 پورې وخت وي. برتانی تر دې وړاندې د دسمبر په لومړیو کې د فایزر او بایوټیک لخوا جوړ کړی واکسین تصویب کړی و چې شاوخوا 95% اغیزناک بدل شوی، خو تر دې زیات ګران، یعنی د یو ډوز به یې $40 ته رسیږي او باید په منفی 70 درجو د سانتیګریډ کې وساتل شي. د استرازینیکا واکسین د یو ډوز بیا $40 ته رسیږي او د یخچال یا فریج په تودوخه کې ساتل کېدای شي. له همدې امله د دې واکسین ارزښت تر پخوانیو زیات دی. راپورونه وایي په برتانیا کې د کورونا وایرس نوې بڼه چې په چټکۍ سره خپریږي اوس په ګڼو نورو هیوادونو کې هم موندل شوی او له همدې امله په نړۍ کې د واکسین ارزښت نور هم زیات شوی دی. او ورسته خبر دا چې په یمن کې د عدن له هوایي ډګر سره نږدې 14 کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. 14 ورسته له هغه وشو چې د شروع چرشنبه پورز له سعودي عربستان څخه د یمن لپاره د نوي جوړ شوي حکومت کابینه یمن ته ورسیده. یمن د چاودنې پړه پر ایرانی پلو او حوثی یغیان واچولې، خو هغوی په دې پیښه کې خپل لاستر لودل رد کړی دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. ځای خلک وای د شروع چرشنبه پورز د خیبر پختونخوا د کرک زلې په تیریسیمه کې د هندو مذهب لرونکو د عبادت ځای او د مذهبي پیشوا زیارت سوځول شوی دی. د هندو مذهب لاروي وای دا د دوی تاریخي او مقدس ځای دی. د کرک پولیسو د پیښې پخلی کړي، خو ډیوی ته یې د نور څه ویلو څخه ډډه کړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره وفاقي وزیر شیرین مزاری په ټویټر د پیښې غندنه کړې او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې په پیښه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته راولي. په دې اړه بشپړ راپور له ارشد مومن څخه اورئ.
په سوشل میډیا خپره شوی یو ویډیو کې ښکاري چې په سلګونو خلک د منبر ودانی ورانی، ځینې برخو ته اور اچولې او د الله اکبر نارې وهي. د کرک ټیری سیمې اوسیدونکي د غزنه خپرولو په شرط ویتی ویل د دغه خلکو مشري ځای دینی علماو کوله چې د مندر سره جوختې نوې آبادۍ پر ضد احتجاج ته راوتي وو او بیا مشتعل مظاهرینو د مندر ودانی ونړوله. ځای خبریال اسحاق خټک دی وته ویل د دوی د معلوماتو تر مخه د مندر پخوانی آبادی نه دوران کړی شوی، خو نوې جوړه شوې آبادی راغورځول شوې ده. د انټرپیت هارمنی د هندو مذهب سره تعلق لرونکي غړي هارون سربدیال وای دا یو تاریخي مندر و، د دوی د مذهب مقدس پیشوا د باقیاتو او د عبادت ځای و، خو د ځی خلکو لخوا ورانولو د هندو مذهب لرونکو جذبات مجروح کړي دي. نوموړي وویل دې نه وړاندې هم د ملک بیلابیلو برخو کې د دوی عبادت خانې په نښه شوې دي.
او دا یو دې چې دسي مطلب یو ډېر لوی پیمانه باندې څنګه تمایل شو، نو د دې مطلب دا دی چې اوس دا چې دی مخکې د نورو علاقو کې چې کم زموږ قیمتي اساسي دي آب او رانیږي او خرابیږي به ولی چې دی خو سر نن ورځ پورې چې څه وخت نه پاکستان جوړ شوی داسې خاص اقدامات تر اوسه پورې ملي کړي. دلته که خدای مکا داسې تو یې رسالت خدای مکا داسې واقع وشي نو پوره ملک چې دی هغه دی جام کی، او چې څه وخت زموږ مذهبي عقیدت خلاف څه وشي نو هغه ځای کې بالکل خاموشي وي، اس مدد سے خاص اقدامات نہیں کی گی. مطلب مذمت سر خدا کاڈو نے نہیں کی کرا سرکم میں وقت پوری چیز دا حکومت چیز مذمت بکئی اور منگ میں سرکم میں وقت پوری بجے دا شروع نہ برداشت ہو کنا مطلب دا ظلم دے دا زیادتی دے.
د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون په کال 2014 کې په یو ریپورت کې ویل شو د کال 1999 نه را په دې خوا په پاکستان کې 95% د هندو مذهب لرونکو عبادت خانې په دوکانونو، حکومتي دفترو او یا سکولونو کې بدل کړې شوې دي، او په 338 عبادت خانو کې فقط 40 عبادت خانې فعال دي. خو هم د دغه ورسپانې تر مخه په کال 2019 کې وفاقي حکومت د 300 د هندو مذهب لرونکو عبادت خانو د بیا پال کولو جمعنه کړي و. د نننې پیښې په اړه ځای پولیسو ډیوته د پخلی کولو نه اخوا د نور سویلو نه ډډه کوله. د خیبر پختونخوا د کلچر وزیر شوکت یوسفزی د پیښې څو ګڼو تیرېدو باوجود هم ډیوته د دغه پیښې نه خبري څرګنده کړه او ویل د پخلی وروسته به ځواب وکړي، خو بیا یې ټلیفون بند راتلو او د واتس اپ د لارې شوی میسج د کتو باوجود هم د شو پختونو ځواب نه دی کړی. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په ټویټر لیکلی په کرک کې د مندر سوځولو په کلکه غندنه کوي. صوبای حکومت ته پکار دی چې ککړ تنان د انصاف کټهره تراولي او ویلي دي د حکومت په هیڅ د دوی ذمہواري ده چې د ملک د ټولو وګړو او د عبادت ځایونو حفاظت وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان کورنۍ چارو مرکز مرکزی وزیر شیخ رشید ویلی چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاسپورت به د فبروري په 14 نیټه منسوخ کړي. شیخ رشید په اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې ټول غله د خپل غلاو د پټولو لپاره سره یو ځای شوي دي او کله چې حکومت ترې پوښتنه کوي نو بیا دوی د انتقام ناری وهي. بل لورته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ دی او مشر خواجه آصف د نیول کېدو له امله په حکومت سختې نیوکې کړې دي او دای یو ډرامه بللې. نواز شریف په لندن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل ک دوی ګمان کوي چې دا ډول حربې به د پی ټی ایم تحریک کمزورې کړي نو دا د دوی ناکامه تجربه ده. په دې اړه بشپړ حال د ډی بی له خبریال الیاس خان څخه اوري.
د داخله چارو وفاقي وزارت په لندن کې موجود د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاسپورت نه نوي کولو فیصله کړې ده او د وزارت تر مخه د فروری نیمایزه کې د نواز شریف د پاسپورت مده ختمیدونکې ده او وروسته به د پاسپورت نه نوي کیږي. وفاقي وزارت د لړکې د پاسپورت او ایمیګریشن ډایریکټریټ ته هم هدایت جاری کړې دي. بل پلو ته د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد ویلی دي چې په 14 فروری به د نواز شریف پاسپورت منسوخ کړي. اسلام آباد کے خبر اعلان و سرا خبر و تروپ محال وفاقی وزیر اوی
یہ سارے چور کیوں کٹھے ہوتے ہیں؟ یہ سارے چور یہ کٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں, یہ برداشت نہیں کرتے, جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے انتقام لیا جاتا.
چدا وقت خلق پل اغلا پٹول دا پارا رہو دے شیوی دی او چکلا حکومت پدوی لاس اچھوی نو بیا دا انتقام چغی سوری جوڑی کری. دے ناوا چ پاکستان پیپلز پارٹی دا سینٹ انتخابونو کے برخه اخلی نو زمینی انتخابونو کے به هم برخه اخلی. وفاقی وزیر اوی چې مخالفه ګوندونو سره د خبرو اترو د پاره لارې هر وخت خلاص دي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف په نیولو په حکومت سختې نیوکې کړې دي او دای یو ډراما ګرځولې ده. لندن کې خبر اعلانو سره د خبرو اترو په محل نواز شریف اوی
تحریک جو کمزور پڑ جائے گی. یہ نہ تجربہ کار لوگ ہیں نہ اہل ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ملک کیسے چلاتے ہیں.
کچہری دوی گنی شدار رقم حربو سروا دا پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری غورزنگ تحریک کمزور شی نو دا دوی نہ تجربہ کاری دا, دا نہ اہل خلق دی او دوی نہ پوہی گی چی سرنگ دوی پاکستان کمزور کوی او دا دا تباہی پر لور بیائی. دا دا ویناوا چی دا خبر خو وزیر اعظم عمران خان پخپل منل دا چی حکومت دا پارا دا دا تجربہ نوا. نواز شریف اوی چې دا تپوس د حکومتي غړو او چا چې دوی راوستي دي د غوینا ضرور پکار دی. د اوی چې ما په کال 2013 انتخابونو کې ویلی وو چې زمونږ مقابله عمران خان سره نه بلکې د ده راوستلو والو سره ده او اوس خو دا هر څه پټاګه شول. خو زیاته کړه چې دا رقم د زور زبردستۍ حربې تر ډیره وخته چلیدو والا نه دي. بلخوا د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دي چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ یو مثبت رویه مخه ته راغلی ده او د پیپلز پارټۍ سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ نه چې کومې سپارښتنې مخه ته راغلی دي دا به د پی ډی ایم راتلونکي غونډې ته وړاندې کول شي او په دې اړه به ګډه فیصله راځي او په دې هر څه به بحث کیږي او په مشاورت سره به فیصله کوي. دوی چې په دې اړه د وړاندې نه ګنګوسې خورول مناسب نه ده. اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو اترو په مهال مولانا فضل الرحمان د خواجه آصف نیول د انتقامي سیاست تسلسل وګرځ زولو او وی ویل سنگ چی موجوده جیلی حکومت نیب د هتیار پتوګه کاروي او د مخالفه ګوندونو سیاست مدارانو سپکاوي او میډیا ټرایل کوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مونږ به په دې هر څه غلي پاتې نشو او د پی ډی ایم راتلونکي غونډه کې به په دې هر څه یو تګلار جوړو. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام.
سیکرٹری جنرل یانس سٹولتنبرگ وای په افغانستان کې د کامیابی کوم ثمرات نشته. سٹولتنبرگ د جرمنی له ڈی پی ای خبری ادارې سره په مرکه کې ویل چې که د افغانستان امریکایي قواوې ووځي او که هلته پاتې شي په دواړو حالاتو کې یو خطر شته. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار بارکوال میاخیل څخه اوري.
د نیټو سیکرټری جنرل په دوحا کې د افغانانو ترمنځ د امن خبرو ته په اشاره سره ویلي د دې خبرو د کامیاب کېدو کوم ضمانت نسته, مګر دا یواځینۍ لاره ده او نیټو یې ملاتړ کوي. سټولتنبرګ زیاته کړې که هر فیصله وکړو یوه خطره ورسره شته. که د وټلو فیصله وکړو خطر یې داده چې موږ به هغه لاس تراوړنی بیرته له لاس ورکړو کوم چې د نړیوالې ترهګرۍ په ضد جګړه کې مو حاصل کړي او افغانستان مو د ترورستانو د ځالې جوړېدو نه بچ کړي. که موږ پاتاسو بیا نو معلومدار چې خطر یې په جنگ کې تیزی او تشدد کې تیزی ده او بل دا چې موږ په افغانستان کې په یو اوږده جنگ کې ښکېل پاتې یو. افغان حکومت تر اوسه د نیټو د مشر دې څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی ښولی. بل اړخ ته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ریاستي پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي په دوحه کې به له طالبانو سره د مذاکراتو په تازه پړاو کې د امنیت او ډزبندۍ په موضوعاتو باندې ټینګار وکړي. دا خبرې به شپږ ورځې پس د قطر په سر ښار دوحه کې بیا پیل سي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو ملکي استازی سټیفانو پونټیکورو دوه میاشتې وړاندې ویلي وو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي ډلې د خبرو لپاره ډیر ښه نیت لري، خو وايي طالبان یو څه سخت دي چې وجه یې په خبرو کې ورستای ځنډ دی. د نیټو ځانګړي استازی سټیفانو پونټیکورو زیاته کړې وه د طالبانو لخوا د تشدد زیاتوالی د سولې له خبرو او له امریکا سره له کړې تړون سره په تضاد کې دی. د هغه په باور په افغانستان کې د تشدد کچه بیخي لوړه شوې ده چې باید په هر حال کې راټیټ شي. هغه وایي هر ورځ افغانان په چاودنو او بریدونو کې وژل کیږي، تشدد باید راکم شي ځکه دا دومره زیات شوی چې په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی. یاد دی وی چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې هم خورا زیاتې شوې او هدفي وژنو هم زور اخیستی دی.
د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچستان د بیلابیلو سیمو ښوونکو یا استادانو احتجاج کړی. د دوی غوښتنې څه دي او د حکومت ځواب ورته څه دی؟ د ډیوي خبریال حافظ الله شیرانی حال راکوي.
د بلوچستان له بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي د ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن پروژې ښوونکي د کوټې د مطبوعاتو کلب و مخته پر احتجاج دي. د جی پی ای د استادانو د تنظیم مشر ولی خان کاکړ وای په ایالت کې 1400 شزینه او سلته نزدې نارینه استادان په بیلابیلو سیمو کې لتیرو 15 کالو راهسي د شوونې دند تر سره کوي. دغه په خبره حکومت یې نوکری په خوي او نو ورته تنخوا پر وخت ورکوي.
کال په کال دوی لمشت دغه پالیسی چینج وی چی هاي کال نه روان کال ان شاء الله مستاس پرمټ کو، مګر ته اوسه بد قسمتي دو پنځه کال تیر سول موږ هغه رنګ پرګو سټیج په ولاړو نمش پرمټ کی وی نمش تزم سیلری پر خپل وخت باندې ملاوي شي.
په احتجاج کې شریکی شوون کې وای حکومت خپل جمن نه پوره کوي چې لعمل ی دوی لستون جو سره مخ دي.
مانم طيبه نیم شادي زاد زیارت ډیسټریکټ سره غلې مدلې ګلوبل سی سونه شز مش سره کولی سو هغه مش سره وکړ، لیکن اډوکیشن والا سی دي هغه مج نه لکې او مش ته پر نن چورډران نه راکې زمش تنخواهم بند دي. اول سر سازمش بلوچستان چې دی هغه اډوکیشن سیستم کې ډېر شاته دی او خاص کر فیمیل سی دی د بلوچستان غا تعلیم په سلسله کې ډېر بیکورډ دي.
زمانم حنیفه ده سنجاوی سراغله ما دا د حکومت د نااهلی له وجې او چې هغه مشته توجه نه راکې اساتذه په ماشي کې اساتذه یې عزت نه ورکی او مر چې کم کلی کې هغه ډېر پسمانده کلی دی هغه ته تعلیم ورکون ډېر مشکل دی، لیکن خو موږ یې ورکو د جون له بعد مشته سیلری نه د ملاو سوي تر دا وسه پوری بیا.
د بلوچستان د ثانوي تعلیم سیکریټری شیرخان بازی وډیوته وویل چې ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن پروژې د نړیوال بانک په مرسته د بلوچستان له حکومت سره په 2015 کال کې یو تړون کړی وو چې د بلوچستان په شاته پاتې سیمو کې به 1300 تنزدې شوونځي جوړوي او 1500 تنزدې شوونکي به ګماري او هغه ته به تنخواه هم ول بینک ورکوي. شاغلی بازی وویل چې هغه د خپل برخې ذمہواری تر سره کړه او له جون 2013 وروسته یې د تنخواه او شوونځي ذمہواری د بلوچستان حکومت ته وسپارله. د شیرخان بازی په خبره د بلوچستان حکومت په تړون کې ورسره ژمنه کړې و چې تر 2013 کال پورې به ټول شوونکي پر خپل نوکرۍ پخوي، خو دا څه قانوني ستونزو له وجې خپل ژمنه نه دي تر سره کړې. هغه وایي حکومت ته یې بیا سمري لژلې ده.
بالا تھا
احتجاجی شوون کی وای که حکومت یی غشتنی و نمنی پلا سخت احتجاج به لاس پوری کړی. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای جیوا کوټه.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلی. زموږ همکار مختار خلیل نړیوالې ورځپاڼې کتلی او دا مطلب یې ترې راخیستی دی.
د روان کال د جون په 15 تاریخ د چین او د هندوستان ترمنځ د لداخ په ګالوان واده کې یو سرحدي انخته کې د هندوستان د 60 نه زیات فوجان وجلې شوي وو. دغې واقعې نه پس د هندوستان او د چین ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدو دی او د همدې تاوتریخوالي له سببه د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی امریکې ته ډیر ورنږدې شوی دی او امریکې سره د دفاعي ملګرتیا یو شمېر لوزنامې دستخط کړي دي. د هندوستان امریکی سره د تعلقاتو خوږېدو له سببه چین او پاکستان هم خپلو کې نور رانږدې شوي دي او په تازه ورځو کې د چین د فوجونو سره لخکر وی فنګ هی د پاکستان خپل همسنګ جنرال قمر جاوید باجوا سره خپلو کې د دفاعي ملګرتیا په لړ کې د دوستۍ په یو یاداش نامه دستخطونه کړي دي. د چین او پاکستان د تعلقاتو په دینوي اړخ د هانګ کانګ د مشهور اخبار ایشیا ټایمز په یو تازه غنا کې د سلمان رفی شیخ یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. سلمان رفی شیخ په ایشیا ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د چین او د پاکستان د فوجونو د سرلخکرانو ترمنځ د دستخط شوی دفاعي ملګرتیا لوزنامې واضح مقصد داري چې دواړه ملکونه د هندوستان او د امریکې ترمنځ د ورسپزیاتی دفاعي ملګرتیا مخه نیول غواړي. د پاکستان او د چین ترمنځ د دستخط شوی دفاعي ملګرتیا تفصيلات لا کار کړی شوی دی. مضمون لیکي چې د هندوستان او د پاکستان خپلو کې زړه دښمنی ښکاری داسې چې رورو د سیمه کې د لوی طاقتونو ترمنځ د خکر اړمولو صورت اختیاري. د چین او د امریکې ترمنځ چې دا وخت د مقابلې کم زغل روان دی د دې زغل په سویلي ایشیا سیمه ډیر خراب اثرات پریوتې شي ځکه چې د سویلي ایشیا ملکونه دا وخت د خپلو کمزورو اقتصادیاتو او د کورونا وایرس د عالمی وبا له سببه په ډیرو نازکو حالاتو کې گیر دي. همدغه وجه ده چې د سویلي ایشیا واړه ملکونه لویو طاقتونو کې یو طاقت سره د ملکېدو د سخت فشار لاندې دي. د چین د دفاع وزیر وی د پاکستان د دورې نه وړاندې د نیپال دوره کړې وه. د چین د دفاع د وزیر د نیپال دوره سیمه کې د هندوستان نه د ګیرې تاولو په خپلو کوششونو کې د نیپال او د نورو وړو ملکونو ځان سره د ملګري کولو په حواله ډیره کامیابه ګرځولې شوې ده. هندوستان په دې هر سړیر سخت او اخیسته دی. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د زړې ترمګنې په تناظر کې چین د پاکستان د درو وړو فوجونو د وسطوان په مضبوطولو کې هم د پاکستان امداد شروع کړی دی. د چین په سرکاري میډیا خبروشو خبرونو کې ویلې شوې دي چې د چین د دفاع وزیر خاغلی وی د پاکستان مشرانو ته غږ کړی دی چې د دواړو ملکونو د وسلبند فوجونو ترمنځ د جوړ تعلق دی لوړې سطحې ته یوسي چې دا شان دواړه ملکونه په شریکه خپل سلامتیا او سالمتیا ته د پیښو خطرو خلاف اثرناک اقدامات وکړي شي. ایشیا ټایمز لیکي چې بل طرف ته د هندوستان او د امریکې ترمنځ د دفاعي ملګرتیا په باب لا د روانو خبرو اترو مقصد هندوستان له د مخبره زیات معلومات ورکول دي چې دا شان هندوستان د چین د فوجي طاقت په وړاندې نور مضبوط کړي شي. ایشیا ټایمز لیکي چې د امریکا او هندوستان ترمنځ د دفاعي ملګرتیا په لوزنامه په 13 اکتوبر کې د خطونه شوې دي او د دې تر مخه به امریکا د چین د فوجونو د نقل او حرکت د معلومولو لپاره هندوستان ته د خلایي سیارې په ذریعہ حاصل کړې شوې حساسه ډیټا ورکړي. امریکا دا قسم معلومات صرف خپلو ډیرو نږدو اتحادیانو ته ورکوي. ایشیا ټایمز لیکي چې د هندوستان او امریکې ترمنځ د دفاعي ملګرتیا د اهم لوزنامه نه یوازې په لداخ کې د هندوستان او د چین ترمنځ د خونړې پیښې په پس منظر کې دستخط شوی ده بلکې د دې شاته د صدر ټرمپ د هلې ځلې هم شاملې دي کومې چې صدر ټرمپ د چین د ورسپزیاتي قوت د مخې وهلو لپاره د همخیالو ملکونو د یو اتحاد جوړولو لپاره کوي. مضمون زیاتی چې پاکستان باندې د چین د وسلو خرڅولو مالیت په کال 1999 کې 500 میلیون ډالر وو. هر کله چې د کال 2015 نه تر کال 2019 پورې چین پاکستان باندې د 2 ارب او 1 کروڑ ډالرو د مالیت وسله خرڅ کړی ده. بل طرف تا د نریندرا مودی په دور کې هندستان باندې د امریکای د وسلو خرڅون تیرو 15 کلونو کې 15 چنده زیات شوی دی. هندستان د شروع نه د روس د وسلو لوی خریدار را روان دی. د کال 2015 او د کال 2019 درمیانه موده کې روس نه د هندستان د وسلو خرید 2.5% نه 55% ته راپریوته دی. امریکی په کال 2014 کې هندستان د خپل لوی دفاعي اتحادیانو په قطار کې اعلان کړی دی. د امریکی او د هندستان ترمنځ د فوجي ملګرتیا په زیاتېدو چین او پاکستان فکر وړي دي، ځکه چې د چین او پاکستان د دواړو هندستان سره په لګېدلو سرحدونو کالو سر تاوتریخوالی موجود وي. ایشیا ټایمز لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ د چین د 600 ارب ډالرو د مالیت په سی پیک اقتصادي منصوبه پاکستان کې او خصوصا بلوچستان صوبه کې د چین په انجینرانو او مزدورانو باندې د بلوچ جنگیالو او بلتنخواخو د حملو له سببه کار سوړ شوی دی، او دې منصوبې اوس د اقتصادي نه زیاتې د دفاعي منصوبې شکل اختیار کړی دی. همدغه وجه ده چې د چین جنرل وی د پاکستان په خپل دوره کې د سی پیک منصوبې په حفاظتي اقداماتو د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان په ځای جنرل قمر جاوید باجوا سره ټولې خبرې اترې کړې دي، ځکه چې د چین فوجي قیادت غواړي چې د دواړو ملکونو فوجونه خصوصا د پاکستان فوج د هر قسم سیاسي پارټو د اثر نه آزاد وي، او دا شان مستقبل کې صرف د دواړو ملکونو فوجونه د سی پیک د منصوبې خد و خال چې څنګه غواړي جوړولی شي. ایشیا ټایمز لیکي چین غواړي چې د پاکستان دفاعي صلاحیتونه دومره زیات او مضبوط کړي چې د هندستان ټول پام هم پاکستان ته وي او چین د خیال وزي، خو بل طرف ته د هندستان پالیسي سازانو دا فکر مندی ښکاره کول شروع کړي دي چې د هندستان به په خپلو متنازع علاقو چین او پاکستان سره په یو ځای او په دوو محالو جنگ انخلي. و مضمون نگار د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان او هندستان د یو بل د ویرې دومره زیات د امریکای او د چین په جولای کې پریوتی دي چې د خپل قانونو د خېګړې کارونه تینا پاتې دي.
اوریدونکو د وایس اف امریکا د بلنه په وړاندې د لوس هم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
وینزویلا خلق د خپل ملک دننه او د خپل ملک نه بهر د نیکولس مادورو د غیر قانونه حکومت خلاف د خپل رائے څرګندونه کړی ده. د دسمبر د 9 تاریخ نه تر 12 تاریخ پورې د وینزویلا په لکونو خلکو په وینزویلا کې جوړو پولینګ سټیشنونو کې او د یورپ او امریکای نه او د لاتینی امریکای د نورو ملکونو نه په ډیجیټل ذریعہ خپل رائے ښکارا کا. د دې ریفرندم بندوبست د وینزویلا حزب اختلاف کړی وو، او دا د قانوني قامي اسمبلی د اختیار لاندې او د وینزویلا د آئین مطابق وشو. د مخالف ډلو د کنسلټا پاپولر نومي منصوبې لاندې د وینزویلا خلکو ته دا یو موقع په لاس ورغله چې د خپلې رایې په ذریعه وینزویلا کې د صفا ستره صدارتي او قانون ساز ادارې د انتخابونو مطالبه وکړي. د وینزویلا په دې خلکو کې د حکومت د انتقامي کارروایو د لاسه بهر ملکونو ته تښتیدلي خلک هم شامل وو. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د وینزویلا خلکو ته د کنسلټا پاپولر په کامیابی مبارکي ورکړې ده، او دا خبره په ګوته کړې ده چې د وینزویلا خلکو په انتخابونو کې شبي ټګۍ ټورۍ په مکمله توګه رد کړې دي، کوم چې د نیکولس مادورو غیر قانونه حکومت په 6 دسمبر د قامی اسمبلی په انتخابونو کې کړی دي. خاغلی پومپیو وی چې د کنسلټا نتیجې په اصل کې په صفاټو کې دایو یو فیصله ده چې عبوري حکومت د وینزویلا کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره خپل جنگ جاری وساتي. د زیاته کا چې په هر جمهوري ملک لازمه ده چې په دې هلو ځلو کې د وینزویلا د خلکو مرسته وکړي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کنسلټا یو جمهوري منصوبه وبلله، او په وینزویلا کې د ګیس او د بجلی د امروزه اسانو د نشتوالي او د حکومت په خلکو د ویرو ترهو تیرورو د اقداماتو باوجود دا د کنسلټا یو بې مثله کامیابي ده. د کنسلټا کامیابی د وینزویلا د لکونو خلکو د طاقت خودنه هم ده چې په وینزویلا کې د صفا ستره صدارتي او پارلماني انتخابونو لپاره خلق منظم کړل. هغلی پومپیو په سفارتکو کې دا خبره هم وکړه چې په جمهوری ډول غوره کړی شوی قامی اسمبلی او د خلکو غږ واحد داسې قوتونه دي چې په وینزویلا کې د امریت د مقابلې لپاره راپورته شوي دي. نړیوال برادری د وینزویلا خلکو سره باید چې په ټینګ مرسته وکړي او د دوی شاته ودرېږي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
The Voice of America, D.Y.